وکیلی دغه محاسبه ما تراکه دقیقه محاسبه باید پرې نواخیستل شي.
ډېره زیاته مننه کو استاد کور واده.
درنو دوستانو داو د دیونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خ وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام خدای مروغ او خواخ لارا سنگ دی غواخی او ترکاری خورایی کنا دا کورونا لپار غواخی او ترکاری خی دی ام دارنگ سڑای قوی او زوانم ساتی طبیبان وایی چې که د کرونا په وخت ولس ډوله غوښه او ترکاري وخوړل سي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه. دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډوله غوښه د کومو مارغانو څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وای چې 13 ورځ هم لفوجی موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي امنیتی او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. لدی عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلوري.
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان 13 ورځم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هر ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځایه او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې سبت خلاص شو چې دغه راپور ثبت کړم. اوهو دا څه کوي؟ دغه هندار را وایسته او آرایش یې شروع کړه. اوف ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره دلته د رپورټ ورکولو را باندې ناوخته کیږي اوال ته په سټوډیو کې د نر لور راي شروع کړای نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته وای چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم د رپورټ لیږلو را باندې ناوخته سوه، باید وختي مې رپورټ لیږلی وای. وبخزه رپورټ ثبتوم.
ها ها، بس یو څو ثانیې نور هم صبر وکړه چې د مال مې په نیمایي کې پاتې کیږي، چې دغه پوره کړم.
سمه ده، لږ ژر کوه.
ها،
وای ریمال مې په نیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلي بلی و چې د باندې وهلي وای. زه مطلب ثبتوم.
نه وی ځای دا ځل ته ورته وای.
ها، خو چې د ما ومني. او بخا، موږ ثبت لرو که د راج د باندې چیرته وکړي خبوي.
دا څه ډول خلک یې؟ هیڅ ادب مشرت مونږ دی زده خوینه چې یو ښځه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږئ. دومره خو مې پرېږدئ چې دغه د شونډو خاتونه مې پوره کړم.
د رپورټ لیږلو را باندې ناوخته کیږي.
ځه، قیامت به نه راټیټیږي.
څه وایي؟
وایي د شونډو خاتونه مې پوره کوم.
اوف اوف، د شونډو خاتونه لا چیرته وي؟
څه خبر یم، کنه ایزه چې امیر ته ورشو.
هغه دراچګه شوه.
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو.
څه به ووایو، نو یو پام لا دې تاره باندې ده. اوس دغه له عبرته ډکه کیسه هم واورئ. د کلیو په پیتاویو کې، په ښاري بسونو او ټکسیانو کې، د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې، په رستورانونو او بازارونو کې، ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ور ورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي و چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتر یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تګ څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډېر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډېرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یو کارکوونکي تشنابونه راوښودل، خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای، ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي، ته خو دغه کمودونه وګوره. چې کمود دې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی و. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ، لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا یې په تشناب کې ایښې ګذره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک و چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شو لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ خو چې خو منوړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیول او ویې ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راشکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. خجالت شوم او له موټره مې ځان واچاوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ورننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شوم. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته، غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل: تا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 2 لکه هم خوشې کړم. چې غلا نه شې کولای مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شوم. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېکار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپوګو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وه چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وه. هماغلته لوېدلی وم او چې راپخوت شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.